ماسپخین دو بجې دی زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو د ازادۍ راډیو دا یو ساعته خپرونه روغتیا د ژوند شتمنی د دې پروګرام لپاره ځانګړې شوې ده. خو له هغه مخکې چې دا خپرونه پیل شي زه احمد تکل تاسو ته خبرونه وړاندې کوم. د افغانستان دفاع وزارت وایي د زابل د مرکز کلات پر یو روغتون د وروستۍ حملې مشکوک طرحانې نیولې دي. افغان چارواکي د بلخ ولایت د زارې ولسوالۍ لپاره د طالبانو لخوا د نومول شوي ولسوال د وژل کېدو خبر ورکوي. او سعودي عربستان وایي که ثابته شي چې د تیلو پر تاسیساتو یې ایران حمله کړې نو دا به د ځان پر وړاندې د جګړې اعلان وګڼي. بشپړ خبرونه. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د زابل ولایت په مرکز کلات ښار کې پر یو روغتون د وروستۍ حملې مشکوک طرحان او د دې حملې د برید کوونکو ملګري یې نیول شوي دي. دفاع وزارت وایي چې دا کسان د جمعې په شپه په غزني ولایت کې په پوځي عملیاتو کې ونیول شول. د دفاع وزارت ویاند روحلا احمدزي پرون د شنبې په ورځ آزادۍ راډیو ته وویل چې دا عملیات ځانګړو ځواکونو کړي دي او مشکوک کسان کابل ته لیږدول شوي دي.
در جریان امی عملیات یک گروه از ترورستار بخصوص تن از راهان اصلی امو رویداد ولایت زابل که رویداد طرح کرده بودن و تسهیل کنندهایشان در ولایت غزنی دانستیم دستگیر کنیم.
خغلی احمدزی زیاته کړه چې نیول شوی کسانو څخه تحقیقات روان دي. د زابل ولایت په مرکز کلات کې د پنځشنبه په ورځ د ملکی روغتون مخې ته چاودنه وشوه چې یو څلوېښت کسان پکې ووژل شول او له سلو زیات نور ټپیان شول. وسلوالو طالبانو د دې حملې مسؤلیت په غاړه واخیست. افغان چارواکي د بلخ ولایت د زارې ولسوالۍ لپاره د طالبانو لخوا د نومول شوي ولسوال د وژل کېدو خبر ورکوي. 209 شاهین قل اردو په یوه خبر پاڼه کې چې نن سهار خپره شوه وایي مولوي ګل احمد چې په ابوذر مشهور و تېره شپه له خپلو اتو وسلوالو سره د امنیتي دفاعي ځواکونو په عملیاتو او هوایي حمله کې ووژل شو او دیارلس نور وسلوالې ټپیان شول. خبر پانه لمخې نخته ورسته له هغه پایل شو چې د ډلې د افغان ځواکونو پر مرکزونو حمله وکړه. خبر پانه کې همدا راز ویل شوی چې په نخته کې د ولسی پاتسونوالو دوه وسلوال هم وژل شوي او د افغان ځواکونو څلور سرتیری ټپیان دي. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. په جنوب کې د ملي اردو تندر قول اردو وایي چې د غزنی ولایت په بیلابیلو سیمو کې د پوځي عملیاتو په ترڅ کې لسګونه وسلوالو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. 203 تندر قول اردو په یوه خبر پاڼه کې چې نن سهار خپره شوه وایي افغان ځواکونو د غزنی ولایت د رشیدانو ولسوالۍ په درې قیاق سیمه کې شپږ وسلوال په پوځي عملیاتو کې وژلي او یولس نور یې ټپیان کړي دي. خبر پاڼه همداراز زیاتوي چې د دیک ولسوالۍ په تاسنګ او د وغز ولسوالۍ په اړوندو سیمو کې هم څلور وسلوال وژل شوي او اته تنه نور ژوندي نیول شوي دي. د خبر پاڼې له مخې د مقر ولسوالۍ په رحماني کلا او خمارخیلو سیمو کې د توپچي ځواکونو په حملو کې هم څلور وسلوال وژل شوي او اووه نور ټپیان دي. لازادې راډیو خبرونه اورئ. د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر وایي که څه هم د دې هیواد د تیلو پر تاسیساتو د سپتمبر د 14 نیټې له حملې وروسته د رامنځته شوي حالت سوله ایز حل غواړي، خو که د تحقیقاتو په نتیجه کې ثابته شي چې دا برید د ایران له خاورې شوی نو دا به د ځان پر وړاندې د جګړې اعلان وګڼي. د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر عادل الجوبیر نن له سی ان ان ټلویزیون سره په مرکه کې د بقیق او خرایس د تیلو پر تاسیساتو د شوې بمبارۍ د جلا ارزونو په اړه چې په یوه کې د کارول شویو توغندیو د سرچینې او په بله کې د ایران له قلمرو د دې حملې د ترسره کولو خبره کیږي د تفکیک یادونه وکړه. الجوبیر وایي موږ ایران هسې هم مسؤول ګڼو ځکه چې بی پیلوټه الوتکو او توغول شوي توغندي په ایران کې جوړ شوي او استول شوي، خو الجوبیر زیاتوي که ثابته شي چې دا حمله د ایران له خاورې شوې هغه بیا بېله خبره ده، زموږ دریز به هم بل وي او دا به د سعودي عربستان پر ضد د جګړې اعلان وګڼل شي. د سعودي عربستان د تیلو پر تاسیساتو د برید مسؤلیت د یمن ایران پلوي حوثي اغې ډلې سمدستي ومنه. سعودي عربستان د امریکا متحده چې د حوثي اغیانو پر ضد د یمن د حکومت ملاتړ کوي. د ایران ولسمشر حسن روحانی وایي هیواد به ملګرو ملتونو ته په سیمه کې د سولې او امنیت د ټینګولو یو پلان وړاندې کړي. په پام کې ده چې ښاغلی روحانی د سه شنبې په ورځ په نیویارک کې د ملګرو ملتونو په عمومي اسمبله کې ګډون وکړي. روحانی نننۍ څرګندونې په داسې حال کې کوي چې په ایران کې له عراق سره د دې هیواد د جګړې د کلیزې د قربانیانو لپاره د یوې اونۍ ویر پلان شوي مراسم پیل شوي. تمه ده چې په دې مراسمو کې به د 1980 او 1988 کلونو ترمنځ د عراق پر ضد په جګړه کې د ایران د پوځ میړانه د پوځي پریډ او نورو رسمي پروګرامونو په ترڅ کې وښودل شي. روحانی پر دولتي ټلویزیون په وینا کې وویل بهرني ځواکونه د ایران او سیمې لپاره ستونزې او ناامني جوړوي. او په پاکستان کې د یو مسافر وړونکو بس د ټکر په پیښه کې شپږویشت کسان مړه او 12 نور ټپیان شوي دي. د ګلګیت بلتستان د دایامیر ښار د پولیسو ویان محمد وکیل د ازادۍ راډیو مشال څنګه ته وویل پیښه هغه مهال وشوه چې ډریور د موټر اداره له لاسه ورکړه. چارواکو ویلي چې دا بس له سکاردو څخه راولپنډۍ ته روان و. ګلګیت بلتستان د پاکستان د شمال لویدیځ غرنۍ سیمه ده چې پر نریو سړکونو یې موټر یوازې په توده هوا کې تګ راتګ کوي او د ژمي په اوږده موسم کې دا لارې په درنو واورو پوښلې وي.
روغتیا د ژوند شتمني.
سلام دوستانو، بیا هم خرغلاست. روغتیا د ژوند شتمنی پروگرام ده او زه وګمه جبر خیل دی خبرونه کې لتا سي سره يم. خو هیرمو نوي چی از منګ ډاکټر سپ هم سټډیو ته راغله ده. ډاکټر سپ مهن عبد الله هم را سره ده او همدارز یو ریپورت هم په دی اړه لرو. خو ز منګ نننې خبرونه زنګړې شوې ده د سینې سرطان یا د تیو سرطان ته نور بشو. اول به گزارش وورو، ریپورت به وورو، به ترستنی کو. د سینې سرطان په غربي او اروپایي هیوادونو کې زیات لیدل کیږي چې عموما تر 50 سلنې په لوړ عمرونو ښځو کې پیدا کیږي، خو په کته عمرونو کې هم د سینې سرطان شته. د سینې د سرطان نښانې تر ټولو مهمه نښه یې په سینه کې د مرغیړي په شکل د ټوټې پیدا کیدل دي چې اکثره وخت درد نه لري. د تید څوکو څخه قهوه‌ای رنګه یا د وینې په شکل مایع یا اوبه راوځي. تر بغل یعنی د تخرګ لاندې پارسوب او غوټه پیدا کیږي. ډاکټر سیم نذیر احمد د سرطان ناروغي متخصص یې د نورو نخو په اړه راته وایي.
د دې راز علائم چې معمولا یو خپله د سینې او یا دا چې مثلا د تخرې لاندې کوم کتلای او یا هم مثلا کول شي چې د سینې د پوستکي تغیرات مثلا یو سوروالې فکرای شي او یا هم د ولا د غلطه سینې نوکنه کله چې فرزاتی خصوصا یا د وینا ورسره او یا بغیر لغه او یا سرواله ولري همداسې کله چې دوامدار دردونه سینه کې او یا د ډېر حساسیت ولري سینه او په کوم واقعاتو کې د مریضان هم راځي چې دا غوی سرطان د سینې نه وتلای یا اډوکې ته تلای او یا د املا تیر ته تلای چې دا غوی نه خبره کوي. املا یې درد لري یا د اډوکې درد لري د درد شته. نو په مجموع کې راز او علائم همدغه ده.
هغه خزی چې تولد یې د دیرش کلنۍ څخه شروع کړی وي نسبت و هغو خزو ته چې تولد یې په یو ویشت کلنۍ کې شروع کړی وي خطر 15 سلنه زیات دی. کومې خزی چې د میاشتنی حیز مرحله یې تر 12 کلنۍ مخکې شروع شوی وي او د حیز دوره یې تر 50 کلنۍ ورتیره شوی وي د سینې د سرطان سره ډیر مخ دي. کله چې تشخیص وشي چې دا سرطان یا کینسر ده بهترینه لارې جراحي ده. ډاکټر نذیر احمد د سرطان ناروغي متخصص یې په اړه راته وایي.
حل لارې په مجموع کې د سینې د سرطان ریس دولت دوي لري. هغه نظر په مرحله او سټیج فرق کوي. بعض مرحله کې صرف یوازې هغه جراحي ورته کیږي او هغه تکلیف کیږي خلاص. بیا بعض مراحل کې هم جرایی ورته کیږي هم کیموتراپی ورته وایو دوا ورته نو بیا بعض نور مراحل دي چې هغه بیا رادیوتراپی غوړي یعنی شعاع ورته ورکول.
یاد باید وساتو چې د سینې د سرطان تشخیص وختي او په خپل وخت کول ډیر مهم او د انسان ژوند ژغورلی شي، او کچیرې پر وخت تشخیص ونشي او ځنډوالی پکې راولي ژوند به یې د خطر سره مخ وي، ځکه د سینې د سرطان حجرې د وخت په تیریدو د بدن نورو برخو ته خپریږي لکه سږی، ځیګر، اعصاب، پښتورګي او هلته ریښې کوي. د انسان ژوند په لنډ وخت کې د خطر سره مخامخ کیږي، نو په کار ده چې پورته ذکر شوو نښو نښانو څخه چې کومه یوه ولیدل شي نو باید زر تر زره ډاکټر ته مراجعه وکړئ. بله دوستانو، د سینې د سرطان په اړه ریپورت مو واورید. که تاسو هم په دې اړه کومه پوښتنه لرئ نو هم د اوس را سره اړیکه ونیسئ. زموږ د تلیفون شمیرې دي 0999 40 15 30، او بل شمیره مو ده 0800 22 55. ډاکټر صاحب میهن عبدالله، د سرطان ناروغي یو متخصص او د سرطان نه د مخنیوي پروګرام غړی، را سره دی، ښه راغلاست. او په سر کې راته عمومي معلومات راکړئ د سینې د سرطان په اړه.
ډیره مننه. از د عامې روغتیا په وزارت کې د سرطان د کنټرول د ملي برنامې مسؤول یم. په مجموع کې په افغانستان کې هر کال 40,000 افغانان په مختلفو سرطاني ناروغیو باندې اخته کیږي، چې هر کال 15,000 خپل ژوند له لاسه ورکوي. خو په دې کې د تیو سرطان تر ټولو زیات دی، چې په دغه 15,000 کې چې کوم کسان مړه کیږي متاسفانه تقریبا 2,000 د تیو د سرطان له کبله خپل ژوند له لاسه ورکوي. په داسې حال کې چې په پرمختللو هیوادونو کې تقریبا 90% د تیو د سرطان ناروغي د درملنې وړ ده، خو په افغانستان کې موږ وینو چې حتی تر 90% پورې د مختلفو دلایلو له کبله ناروغان د درملنې با وجود خپل ژوند له لاسه ورکوي.
ډیره زیاته مننه ډاکټر صاحب. وربشو اړیکه به راوخلو چې کوم یو اوریدونکی دی او د کومه پوښتنه لري. السلام علیکم.
السلام
علیکم. وعلیکم السلام، ښه راغلاست. نوم راته ووایاست، د کوم ځینه اړیکه نیولې؟
لا لا
لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا
لا لا لا
لا
لا لا لا
لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا اوري اړیکه پریښوله. په خبرې هم پونه شولو، ور په شو بل اړیکه ور واخلو. السلام علیکم.
سلامونه جناب خپل خپل تاسو ته محترم ډاکټر صاحب افغانستان د خپل سره د کوم فضل هادي وردانګم.
اها فضل هادي وردک، په خیر راغلی. مهرباني وکړه فضل هادي وردک، خپل پوښتنه د سینې د سرطان په اړه باندې مطرح کړه ډاکټر صاحب نه. ډیر ازه
تمنونه دا هغه چې خدای دې دغه بیکاره مرز ده ټول مسلمانان وساتي، او خدای دې دغه مرز باندې سکونه مبتلا کړي. دا ورته بدونه نه مو دا پښتنه ده چې تاسو څنګه یو قران یې چې یو په یو ولس کې یو چې مې اتي په دغه سره څنګه باندې یو کاس یو مردونه یو شي نو په دغه علم سره هیڅ په باندې څه شي چې را ده مو دوست یو ملګری په دغه سره څنګه باندې
دا کلمات چې دا یو د سینې سرطان بیا بعض وخت کې بعض خلک د شش سرطان هم ورته وي، چې زموږ موضوع نه ده.
بله،
زموږ موضوع د تیو سرطان ده.
بیا
د تیو سرطان چې دا 99% یعنی په سلو کې هر سلو نفرو کې نه نوی خزینه دی بل. او صرف یو فیصد بیا نارینه و کې د تیو سرطان پیدا کشته. نو نخ نخانی عموما د په مجموع کې د سرطانونو نخ نخانی دی، خو بیا هر مرض بیا خپل نخ نخانی لري. نو د تیو د سرطان نخ نخانی دادی چې عموما یو غوټه به پیدا کیږي. نو هغه غوټه اکثرا تصادفي، یعنی یو کتله چې موږ ورته وایو هغه تصادفي، چون درد نه لري. یعنی هغه چون ته کې موږ د وازد زیات لرو، حجرات زیات دي، نو هغه تصادفي پیدا کیږي. خصوصا د ډاکټر صاحب لخوا چې یو مریض هلته د بل شي لپاره تلی یا تلویزیونی معاینه کوي یا پلاس باندې معاینه کوي، نو تصادفي یعنی تشخیص کیږي چې دلته غوټه ده. او علت دا ده چې درد نه لري، دا نه متوجه کیږي نه چې دا غوټه د تیو په هره برخه کې کېدی شي چې موجوده وي. بل دا ده چې عموما د خپل د تیو د پوستکي رنگ کېدی شي بدل شي. نو دا رنگ به دې پر اړه لري چې په کومه مرحله کې د خپل د تیو سرطان اول کېدی شي چې بیخي مثلا سرواله مستر شي، خو که چیرې دا پیشرفته شي نو هلته به هغه کتله چې ده د خپل کتله چې ده دغه حجرات کشوي. چې کله یې کش کړه نو بیا دغه د پوستکي هغه چې د سیره چې ده هغه نارنج ډوله کیږي، یعنی نارنج ډوله، یعنی هغه سیره چې ده نارنج کې چې هغه ټکی ټکی هغه سی کیږي او رو رو رنگ خړکیږي، دا شی کیږي. او بیا که ډیر پیشرفته شي بیا هماغه دانه چې ده هغه رو رو سر کوي او بالاخره زخم ته جوړیږي، نو د زخم په شکل باندې راځي. همدارنګه کیدی شي تر بغر لاندې غوټې موږ وینو، همدارنګه کیدی شي چې د تیو د سږو نه وینه لرونکي مواد راشي. دغه عمده نخانی دي او دا په دې پورې اړه لري چې په کومه مرحله کې مریض متوجه کیږي. خو کچیر دی حد تراشو چې خدای دې کې زخم پیدا شي نو هغه به ډیره پیشرفته مرحله ده. او عموما کدی شي بیا دوستان سوال مو کی چې څنګه تشخیص شي، څنګه پیدا کو، هغه به بل خیر سره
بل سوال ان شاء الله چې فضل هادي وردک د خپل پوښتنې جواب واخیست ور به شو بل اړیکه ته. السلام علیکم.
وعلیکم السلام. خوره تا
جوړه ښه په خیر اوسې په خیر راغلی خبرونې ته روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام دی. مهرباني وکړه نوم درته وایې د کوم ځای نه دی اړیکه نیولې.
ما ز عبد الله خبرې کوم له قربان پروان ولایت نه.
عبد الله له قربان څخه مهرباني وکړه خپل پوښتنه مطرح کړه.
هغه د ډاکټر صاحب نه راغله مخکې چې د غلامي پیدا او خو د لدا سرطان د سینې دغه کور کې دا چې مریضان ډېر مې دوا سره کار کوم ته وخت لرم چې هغه کې څه پایده ونه کمالې. دا خپل ډاکټر صاحب درس چیرته زه د خپل انتخابات نه واسم.
اها سمه ده، پته مو سې مې ربني وکړ ډاکټر صاحب.
عبد الله وروره ډېر مننه پښتن ډېر اساسي پښتنه مو کړله. یو علت د پدې کې چې مریض متاسفانه یا ناروغ متاسفانه په ډېر پیشرفته مرحله کې د سرطان مرکز تر از یغه داده چې بعض ډاکټر صاحبان چې په دغه تخصص نه لري نو هغه د نورو امراض او یقین ور باندې کې یا باور ور باندې کې. نو کچیر په مجموع کې هر زخم که فکر وکړي چې یو یا دوه نسخه و نشولې یا خصوصا که زخمی، نو باید تاسو کوشش وکړي چې فوق تخصصي مرکز ته یا تخصصي مرکز ته لاړ شئ. نو زمنګ آدرس چې د وزارت صدامه د سرطان تشخیص او درملنه مرکز هغه په جمهوریت روغتون کې قرار لري. دوی کولی شي د سهار لخوا هر ورځ د جمعې ورځې پرته عمل ته مراجعه وکړي، موږ یې په خدمت کې یو. او همدارنګه صرف د تیو د سرطان د تشخیص لپاره چې موږ یو بل مرکز لرو هغه په استقلال روغتون کې ده. نو په دواړو روغتونونو کې ان شاء الله ډاکټر صاحبان په تماس کې دي. زه د پام روغتیا وزارت کې د سرطانی ناروغۍ د کنټرول او درملنې د مسؤل په توګه په خدمت کې ما او د کدي شي چې تاسو زما شمیره هم دوی ته ورکه په هر وخت کې هر مشکل چی په هر ځای کې چی زه دوی خادم خدمتگار په توګه خدمت کوم.
ډیره زیاته مننه. ان شاء الله چې عبد الله د خپل پښتون جواب واخیست ور به شو بلیاړی کته. السلام علیکم.
وعلیکم السلام تاسو د زبیر دو ملماتو سلام کوم.
وعلیکم السلام، تاسو په خیر راغلی. خپل نوم راته وایاست او د کوم ځای نه مواړی کني ولې؟ حقمل افغان. حقمل افغان په خیر راغلی، مهرباني وکړئ خپل پوښتنه مطرح کړئ.
نو د څه هم پوښتنه دا ده چې آیا د زنانو کې چې یو تای کې شودي کې او بل تای وچوي، آیا دا د کینسر خطر لري او کنه؟ او بله پوښتنه مې دا ده، آیا چې د ناخ لاندې خیسوکې غړي خطرې او مرغړي
واضح مطرح کی
ما داس شینشته خو یو خبره داده چې کچيري مور ماشوم ته سمره شدی زیات ورکی هغه مر خطر د سرطان کمیږي. مثلا د خطر چې کم زیاتیږي هغه داده چې خصوصا پر مختلفو هیوادونو کې یو خطر دا زیات د خوشبختانه منګ دلته نه لرو، خو هغه طرز د زندگی دلته هم کې دې شي خواسته یا نه خواسته دلته موجود دي چې په پیشرفته هیوادونو کې الته دغه پودري شو دی ورکی، یعنی مایند چې دی هغه ماشومان ته شدي نه ورکی. برعکس په افغانستان کې بهدار چې اکثره مایند شدي ورکی، خو بیا ته کوم علت لپاره کا چیرې شدي نه ورکی نو هغه خطر زیاتوي. او کچیری بعضی وخت شدی په یو منتی کې نه، نو هغه کې دي چې نورې لتونې چې په کې دي چې په کې غنی، خو په مجموع کې شدی ورکول دا د تی سرطان خطر کموي.
بله ډیر ښه. او بل پوښتنه یې لکه چې زمګ د موضوع نه بهر وخت بیا هم غواړي لکه معلومات ورکول شي.
خو زه فکر کوم دوی پښتنه په نارنه کې کچیری خصیو کې مرغړی وي نو هغه باید ورشي ډاکټر صاحب ته. نو اول بهترین لارې دا ده په مجموع کې وایم چې کچیری هر چیرته یو غوټه وي او حتی دغه مرغړی چې دی دا که په هر ځای کې خصوصا زیاته مثلا د تخرګو لاندې یا په غاړه کې وي، نو ډاکټر صاحب چې داسې شي کې ډاکټر صاحب هلته ستنه وهي، خو دا سهولیات متاسفانه چې زمونږ په هر هغه کې نشته، هر ولایت کې نشته. نو موږ ورته سایتالوجي وي یا بایوپسي وي، یعنی هماغه هغه ځینې مواد راوباسي، بیا هغه مایکروسکوپ لاندې کتل کېږي چې دا څه شی ده، بیا هغه نه وروسته تصمیم نیول کېږي چې څه ډول تداوي شي. که چیرې دغه مشکل مثلا دوی ته موجود وي او حتما دوا یې کړي که نه کېږي، نو بهترینه لار دا ده چې یا سایتولوجي کېږي، یعنی د ستنې په واسطه مواد د خپل کې لابراتوار ته لیکل کیږي، یا بایوپسی کیږي، یعنی هغه یو د مرغړې راوباسي او هغه لابراتوار ته چې پیتالوجي ورته وي چې دا نسجونه یا دغه خه ماینه کوي، هلته وړي، هلته تشخیص کوي چې د څنګه ناروغي دی، بیا هغه وروسته ډاکټر صاحبان د درملنې پلان نیسي.
بله ډیر ښه. بل اړې خبره واخلو. السلام علیکم. السلام علیکم، تاسو مغه غوړې سلامونه غږ نشته، بلاړې خبره واخلو. السلام علیکم.
وعلیکم السلام عبدالرحمن، ما د ننګرهار نه تاسو ته سلامونه وایم. او د دېونکو ته زما پوښتنه دا ده چې بعضې دا مثال سرطانونه دي چې هغه اوناسو ذکر ورته وایي، آیا د دا خبره شته یا نشته؟ او بل دا چې مثال کوم تداوی ور دی، کوم حالت کې تداوی لري، کوم حالت کې تداوی فرض نه لري، که نه؟
اها ډېر ښه ډېر ښه. دغه دوه پوښتنې مو درلودې.
او دا دو پوسن درلودلې، خو مقصد دلته افغانستان کې آیا مثال یو کوم مریض وي چې سل فصلو کې خو مشکل وایي، خو چې یعنی سړی یو څوک پیسه ولري، یعنی چې ته د عالي تداوی وړ دی؟
بله ډیر ښه ډیر ښه، پته ما اوسې مهرباني وکړئ ډاکټر صاحب.
فکر کوم دریم پښتنه دا و چې کوم ځای کې درمل نه امکان لري.
بله و
نو ډیر ښه پښتنه وي عبدالرحمن وروره. سرطانونه مذکر یا مؤنث یا ذکر اوناس، خدا زمنګ عامیانه اصطلاحګانی دی ز شخصا نه پوهیږم چې دا سشت استعمالیږي، خو بعض دشتي چې منګه دانی په مجموع کې دانی یا تومورونه یا غوټه منګه په دوه ډول لرو، یو ته منګه سلیم وي یو ته خبيس وي. یعنی سلیم دادی چې هغه سرطانی نه دی او خبيس دادی چې هغه خبيس سرطانی دی. او بل داده بیا په مختلف سرطانونو کې هم بعض سرطان چې هغه ډیر خطرناک وي، ډیر زر رشد کوي، تداوی مشکل وي، او بعض سرطان چې هغه ډیر رو رو هغه ته مخته ځي او تداوی هم اسانه وي. نو دغه هغه اصطلاحات دي چې هغه کېدای شي په یو کلی کې، په بل کلی کې نه، یا په یو ولس کې رواج پیدا کوي.
بعضې کسان دي کنه چې د سرطان علاج وکړي، مکمل سرطان خلاص شي، بیا وګوري چې هماغه سرطان یو بل ځای کې راوخیږي. نو زه فکر کوم چې دغه یادې
ښه. نو سرطان چې دی یو چې مثلا د تیز سرطان د برابر شو، ځکه چې موږ غزهان مخصوص نکو، یو خطر د تیز سرطان دا ده چې مخکې تاسو د تیز سرطان درلودلې. نو بیا دا دوه ډوله ده، یا دا چې مثلا زمونږ په یو مریض په راسته سینې په سرطان اخته شوی، دا جوړه شوله، نو دا دوه امکان لري. یا دا چې خطر د دې زیات ده چې په بل سینه کې هغه
هم را
پیدا شي، او یا دا چې په همدغه سینه کې چې دا وی شوی ده په دکې بیرته راشي. نو دا دوه مختلف د طب لحاظ نه دا دوه مختلف اصطلاحګانې دي. یعنی دا موږ ته ورته وی ثانوي سرطان، یعنی پراسته سینه کې سرطان درلوده، په تیو کې سرطان درلوده، تداوی شو، خو په بیا په چاپتیو کې سرطان راغی، نو دته ثانوي سرطان وایي. صحیح شو. خو کپچیر په همدغه راسته سینه کې بیا سرطان راځي، نو دته ریلاپس وایي، دته وایي چې بیرته پیدا شوی ده. یعنی جوړ شو، سو کاله جوړ، خو بیرته ورته را پیدا شو. بل پوښتنه دا وه چې په کومه مرحله کې د تیو سرطان د تداوی وړ ده؟ نو په مجموع کې موږ د سرطانونه چې دي په څلورو پړاوونو باندې ویشو، څلورو مرحله باندې ویشو. نو دا اوله او دویمه مرحله چې ده، دته موږ لکه ابتدایي مرحله ویو، او دریمه او څلورمه مرحله دا پیشرفته مرحله ده، گرچه دا بیا په هر سرطان کې فرق کوي. یعنی د هر عضو د بدن د هر غړي په سرطان کې فرق کوي. خو چې کله کچیر موږ د تیو سرطان تراشو، نو اوله او دویمه مرحله ډیر په اسانۍ تداوی وړ ده، حتی په افغانستان کې هم د تداوی وړ ده. دریم او څلورمه مرحله دي ته وایي چې دغه د سرطان په مجموع کې، یا که وایي د تیو سرطان هغه د خپل عضو نه، یا له تیو نه بیرون شوی، بل زیته تلی. یعنی خپل تاسینی ته کېدیش تلی، کېدیش تخمدان ته تلی، کېدیش جگر ته تلی، کېدیش حتی د ملا تیر ته تلی، ګډوکو ته تلی. نو هغه دریمه مرحله ده او څلورمه مرحله ده.
په هغه مرحله کې بیا تداوی امکان لري؟
ولا تداوی امکان لري، خو ډیره مشکله ده. یعنی په افغانستان کې امکان نه لري متاسفانه.
بله. او بل پوښتنه یې دا و چې په کوم هیواد کې ښه درملنه د دې کېږي پرته د افغانستانه، یا افغانستان کې هم کېږي؟
دلته د امکاناتو خبره ده. یعنی مثلا منګه ګورو از منګه هیوادوال چې دی پاکستان ته ځي، هند ته ځي، یا ایران ته ځي، نو هلته هم چې لاړ شي د هغوی وګړې هم چې په سرطان اخته کیږي، که چیرې پیسې ونه لري، د هغوی په حکومتي شفخانو کې هم همدا حال ده. مثلا زه چې رسمي سفر باندې تلم، بعضې روغتونونه مې کتلي دي، حتی هند ته چې کوم ډیر عصري شفاخانې دي، هلته هندیان نشي کول تداوی کی، یا حتی له ایران او افریقا نه خلک راغلي دي هند ته. نو په پاکستان کې که ووایم، هم داسې حالت ده، یو څو محدودې شخصي شفخانې دي، مثلا آغا خان ده، هغه ښه امکانات لري، او همدارنګه شوکت خانم ده، ښه امکانات لري. او په هند کې چې ده، هند بیا لږ پرمختللی ده، شخصي روغتونونه ډېره وده کړې ده، نو هلته امکان لري، خو بیا هغه هم یو روغتون تر بل روغتونه پورې فرق کوي.
بله، ډېر ښه. بل اورېدونکی به راواخلو. السلام علیکم. السلام علیکم.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سلام علیکم او محترم ډاکټر مهان عبدالله کلم کوم د ستاره خوندزاده د بالا مرغ
عبدالستاره خوندزاده په خیر راغلی خبرونه ته مهرباني وکړه ډاکټر صاحب نه خپل پوښتنه مطرح ک
او ډاکټر صاحب څخه د مو سوال لرم دا غواړم چې د کلی د خپل کوچنی کې پیدا چې د خپل کوچنی ته تین نو ور کوي هغه د کیسه خجل کوي دا شدې د پټیکي غچان پیدا کیږي او دا چې بالا غپه بد دې زمانہ یو وخت د کلک سي پیدا کیږي چې دا کاته ولاسي نه پو دا ترانم ستا د ډاکټر سره دماغ سره څه دی لري هغه بالا او د سرطان نو دغه ته واقعي معنا څه په دې کې سرطان پیدا شوی دی نه وایي چې دا شدي اته کوي سي وي دي بالا دا شي چې دې د تشويش چې د سرطان نو والي نور مرزونه او دې ته پیدا شي دوی معنا خپل ځان د لاس او ور کې دا سوال زما د ډاکټر سره څه دی چې دا بعد د ډاکټران ولې تشخیص نه شي کولای دا څه دی ته دا غږه وایي دا یو ابوري
انټیر
ښه
اوره ما مهرباني وکي
او بل سوال مې دا دی چې په افغانستان کې څونه د دغه ملاز امکانات سره چې معنا د دغه ملاز کدایي وشي
بله
دا دوام سوال دی او درېم سوال دا دی چې وکایې څه وکي دا څه دی معنا سره کوم وکایې وکي چې په دغه مراد ځه دا وکایې
لري
دا د کومې مهرباني ده
په مخه دیخه عبدالستاره خونزاده ډیر خې پښتنې وکړلې او تل موږ سره اړیکه نیسی مهرباني وکړئ ډاکټر صاحب
واقعا چې ډیر خو نقطه ته اشاره وکړه اول خدا دې چې متاسفانه د پروستا پاتو سیمو کې په کلیوالي سیمو کې حتی په خارونه کې هم تشخیص غلطیږي او غلط تشخیص شدا هغه چې د نصرف دا چې د مریض د کورنۍ د پریشانی سبب کیږي د خفګان سبب کیږي د مالی تاوان سبب کیږي بلکې حتی منګه دولت ته هم مالی او مانوي نقص را رسیږي نو د دې د مخنیوي لپاره منګه یعنی وزارت ساتامه یا د سرطان د کنټرول ملي برنامه چې ده کوشش کوي چې ډاکټر صاحبانو ته نرس صاحبانو ته قابلګانو ته د سرطان په حق له پوهاوی ورکړي منګه مختلف ولایتونو ته تلیو او کوشش کوي چې نور ولایتو ته هم لاړ شو قندهار ته تلیو هرات ته تلیو مزار شریف ته تلیو او په کابل کې مختلف ډاکټر صاحبانو نرسانو او مختلف پرسونل ته موږ ټریننګ ورکړی چې په مجموع کې مختلف سرطان نه خصوصا ته سرطان چې ټول زیات واقعیت او پیښې موږ تر ازي څنګه کولای شي تشخیص شي نخې نخانې څه شي دي تشخیص د کوم وسایل په واسطه کیږي بیا درمل لپاره باید چون تاسو نشي کولای چې تر واسطوي نو د دې لپاره چې موږ دا ډیره مهمه ده چې څوک کم مریض ډیر هغه د مناسب دی د تیو سرطان ته دا ډیر مهمه ده نو هر ډاکټر صاحب او همدارنګه د مریض او د پیواز هم دا فرض دی چې دا په ذهن کې وساتي د پیواز یا د مریض پوها ډیر مهم رول لري د خپل د مرض په تشخیص کې نو کچیر مریض عموما دا عمومی خبرې کونه کزه یو عرض کوم یو نقطه ته اشاره کوم نه دا حتمان 100% خبره نه ده مثلا یو خبره دا ده چې آیا مریض سو کلنده یعنی چې څومره عمر زیاتیږي هغه عمره هغه د چانس دی زیاتیږي کچیر یو مریض یا مور یا خزه 25 کلنه یا 30 کلنه نو د تیو د سرطان چانس ډیر کم ده نو داسې نه چې خدای نه خواسته یو 25 کلن یا 30 کلن جلی راشي یا خزه راشي او تاسو یو غټي او تاسو ورته وای چې ولا دا باید غشي دا سرطان ده حتی منګه یو د تیو د سرطان هغه ایکس ری چې ورته وای ماموګرافي حتی د 30 کلن پورې هغه موږ نشو کولای ورته ځکه چې منګه وایو چې هغه امکان نه لري یعنی هغه ډیر کم چانس ده نو باید مریض د خطر سره مواجه نشي د ایکس ری سره دویم دا چې آیا فامیل کې څوک په دې اخته شوی دی کنه یعنی مثلا خصوصا اما یا خاله یا نیا یا مور یا خور دا په سرطان اخته شوی دی کنه، نو کچیر اخته شوی نی بیا دا منگ یو واغه کو چه ولا دی که دی تی دا سرطان خطر زیاد ده، نو باید دا تیکی تا مو پاموسی. بل دا دا آیا دی ماشومان زیاد را وړی دی که کم را وړی دی؟ سیده کچیر ماشومان زیاد دنیا تر وړی نو دی که هم خطر کم ده، نو باید دسی اونو که چه مثلا یو خزه ده آغا دیشکل نده یا پینزه دیشکل نده او سالور پینزه ماشومان لری، نو باید وی چه ده تیوی سر، نو ده هم ده تیوی سرطان خطر کموی. همدارنگ کچیر اول ماشومه درشکلنی نه وروسته یا پنځه درشکلنی کې بیا موږ چې ولا کې دي شی او خطر زیات ده، یا که یو مور د شیدې نه ورکړي ماشوم ته بیا موږ چې ولا خطر پکې زیات ده، نو دغه نقاطو ته باید موږ متوجه شو. همدغه چاغوالی ډیر مهم ده، که یو مریض څومره چې چاغي هغومره خطر په د تیو په سرطان په اخته کولو باندې زیات ده، نو دغه شیانو ته باید ډیر متوجه وشو. نو دا شیان چې هم باید ډاکټر صاحب خپل په ذهن کې وساتي، او هم ناروغ هم په یوازې په نظر کې وسي، او ډاکټر صاحب ته دلیل ووایي. دا دوی فرض ده او دا دوی حق ده چې دا دلیل باید ورسره ووایي. بله خبره دا ده، کچیرې غوټه پیدا شي او کچیرې بیا هم کچیرې مشکوک وي، نو هیڅکله څوک نشي ویلی چې دا سرطان ده. نو د سرطان حتمي تشخیص چې ده، هغه د څه شي په واسطه کېږي؟ چې موږ یو غوښه را اخلو. د هر ځای سرطان چې موږ له هغه ځای نه یو وړه غوښه را اخلو، هغه لابراتوار ته لیږو، پیتالوجي لابراتوار ته، بیا هغه وایي چې دا سرطان ده که نه ده. نو هغه نه پرته هیڅ ماشین نشي کولی چې تشخیص وکړي چې آیا دا سرطان ده که نه. نو دغو نقاط ته پام وسي، که چیرې غوټه پیدا شوي، که پیتالوجي معاینات نه وي شوي، نه جراحي ته اجازه ورکوي او نه شیموتراپي ته اجازه ورکوي.
بله ډیر ښه. ډاکټر صاحب، وروستۍ پوښتنه یې دا وه چې کومې لارې دي چې دینه مخنیوی وکوو، یعنی ښځې باید کوم څه زیات وکړي چې مخنیوی وشي؟
او بالکل، دغه د تیو سرطان عوامل موږ ورته نشو ویلی. په سرطان کې موږ د عواملو کلمه نه استعمالو، موږ دا د خطر کلمه استعمال، یعنی خطري عوامل. کم عوامل دا دي چې په سرطان باندې د اخته کېدو خطر زیاتوي؟ نو کم عوامل چې خطري عوامل چې د تیو سرطان خطر زیاتوي، هغه دوه ډوله دي. یو دا ده چې هغه د مخنیوي وړ ده، او یو دا ده چې د مخنیوي وړ نه ده.
بله،
هغه عوامل چې د مخنیوي وړ دي، مثلا یو دا ده چې چاغوالی ده.
بله،
نو که چیرې منګه وزن کم وي، نو دا منګه یو هغه کړی، یو جوګری کړی، یو مخنیوي هم کړی ده ورسره، صحیح ده، به چاغوالی نه مخنیوي وکړو. همدارنګ د ورزش ده، یا فزیکل اکټیویټي ده، یا فزیکی فعالیت ده. که چیرې منګه فزیکی فعالیت ونه لرو، او برعکس که چیرې موږ فزیکی فعالیت ولرو، ورزش دا معنی نه چې حتماً باید زه یو کلب ته لاړ شم یا یو جیم ته لاړ شم. په کور کې هم که چیرې ډیر کار وکړي، دا هم فزیکی فعالیت ده. نو دا هم مخنیوی کوي د سرطان د مسره کېدو نه. همدارنګه که چیرې هغه میندې چې ماشومان ته شیدې نه ورکوي، باید شیدې ورکړي. څومره چې زیات شیدې ورکړي، هغومره د تیو سرطان خطر کمیږي. همدارنګه بعضې درمل دي، د هغوی استفاده کول دا هم د تیو سرطان زیاتوي، نو باید خطر زیاتوي، باید مخنیوی وشي د بعضې درملو د استفادې څخه. او همدارنګه باید یو شی چې د هغه د پسله دغه واده ده، چې باید کوشش وشي چې واده باید دیرشکلنۍ نه وروسته ونه ځنډیږي، ځکه چې باید دیرشکلنۍ نه که وروسته شي، بیا خطر زیاتیږي.
بله، نور اوریدونکي په کرښه دي، ور به شو نورو ته. السلام علیکم.
بله، السلام علیکم.
وعلیکم السلام، تاسو په خیر راغلی. مهرباني وکړئ نوم راته وایست او د کوم ځای نه اړیکه نیولې؟
بله، وزمي خوري کې سلامونه تاسو ته وړاندې کوم، د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو اوریدونکو ته.
وعلیکم السلام.
او ستاسو درانه میلمه ډاکټر صاحب ته سلامونه.
تشکر. وعلیکم السلام.
مهرباني وکړئ.
تشکر د ازادي راډیو ته یو دوه یو جان تشکر چې موږ ته آگاهي راکړي، او داسې پروګرامونه موږ ته تاکي چې موږ اصلا دغه مخکې په آگاهانو سرطان دا سینې سرطان تداوی ترکنی اندازی پوری کیجی یعنی علاج خدا بعض سرطانو پا بعضی مرحلو کی نه کیجی اندازی پر کیجی. او یو سل یو میرمن څنګه پوزی کی زه د سینې په سرطان اخته یم؟ اکثره خلک په دې سینې کې غوټې پیدا کیږي، مرغړی دوی نه پوهېږي هغه باره دوی ته د خطر واقع شي. او بله پوښتنه مې دا ده چې یو مېرمن یعنې څنګه پوه شي چې زه له سرطان مرض باندې اخته یم؟
ډېر ښه قاري صاحب پښتون، ستاسې پوښتنې همدا وې.
بله اوس ما پوښتنه دغه
په تم اوسئ.
او یوه پوښتنه خوري پوښتنه مې یېره اوس درته کوم. ډاکټر صاحب پوښتنه دا ده، دا بعضې نجونې چې په کم عمر کښې ودېږي او دوی ته تشویش پیدا کېږي د سینې د سرطان د مرض.
بله اړیکه یې پرې شوله خو پوښتنه مو واخیسته. مهرباني وکړئ ډاکټر صاحب.
ښه سلام پوښتنه وته هغه کې زه تاولې سرطان تداوی مثلا تقریبا دیرش کاله مخکې سلویخ کاله مخکې هیڅ امکان نه درلوده، خو مختلف د زمانې په پیشرفت سره مختلف وسایل ایجاد شو، مختلف درمل منځته راغلل چې تداوی او همدارنګه تشخیص په لومړنۍ مرحله کې کیږي، همدارنګه او ډیر اغیزمنه درمل نه هم امکان لري. خو بیا هم په مجموع کې په امکانات پورې تړاو لري چې هغه په هر سیمه او کچه کې فرق کوي. کچیرې راشو د تیو سرطان ته، مثلا زه به یو مثال درته وکړم چې یو ډیر بلیونر نفرو په امریکا کې چې د پانکراس په سرطان باندې اخته و، ستیف جابز ورته وی د اپل کمپنۍ بنیان گزارو، نه هغه په امریکا کې و میلیاردونه ډالر یې درلوده، خو هغه هم د پانکراس د سرطان نه مړ شو. وژغوري نو دا فرق کوي. خو که د تیو سرطان ته راشو، نو یو کچیرې خلک پوښتنه کوي چې کوم سرطانونه ډیر په اسانۍ تداوي وړ دي، یا تا ډاکټر صاحبان نه که داسې پوښتنه وکړي چې ډیر په اسانۍ د تشخیص او درملنې وړ دي، نو هغه به د تیو سرطان درته په اوله مرحله کې درته وایي. څنګه ما مخکې په خپرونې په لومړنۍ برخه کې ویلي چې په پیشرفته هیوادونو کې د 80% دا سرطانونه هغه د تیو سرطانونه د تداوی وړ دی، او علت دا ده چې هغه په ډیرو لومړنیو مراحلو کې تشخیص کیږي او همغه مناسبه درملنه چې ورته ده همغه ورته ترسره کیږي، اجرا کیږي. نو د تیو سرطان چې ده په مجموع کې سرطان نه، خصوصا د تیو سرطان که په لومړۍ او دویمه مرحله کې تشخیص شي، یعنی که چیرې سرطان د تیو نه بیرون نور ځایو ته انتشار نه یې کړی، نو ډیر په اسانۍ د تداوی وړ دی. یعنې که چیرې د تیو سرطان په ډیرو ساده الفاظو کې ویل، که چیرې زخم یې نه جوړ کړی او هماغه کتله پیی، نو هماغه جرایی کیږي، کتله یا دانه لري کیږي، او د دې لپاره چې موږ وقایع وکړو چې کم ځای کې کم بل ځای کې نه تلی، یعنی وړوکې وړوکې دانې، نو هغه لپاره بیا کیموتراپي یعنی دوا ورکول کیږي او یا شوایي تداوی ورکول کیږي. نو انشاءالله ایس تداوی 100% هغه وړ ده، او که چیرې نور برخو ته خپور شوی نو دا ډیره مشکله ده. بل دا ده چې یو مریض څنګه پوه شي چې دا یو خزینه څنګه پوه شي د تیو په سرطان اخته دي؟ مخکې هم ویلې د پیواز لپاره او خصوصا د یو ښځې لپاره مهمه دا ده چې پوه شي چې آیا دا د تیو د سرطان تر خطر لاندې ده که نه. دا یو خبره ده. دویمه برخه دا ده د دې مسئلې چې کم نښې نښانې لري. نو مخکې موږ وویل چې کمې ښځې د تیو د سرطان د رامنځته کېدو خطر پکې زیات، دا موږ وویل صحیح شو، چې که چیرې عمر زیاتي، که چیرې وزن زیاتي، که چیرې مثلا ماشوم ته شیدې ورنه کړي، که چیرې له 30 کلنۍ نه وروسته عادت محور دوام وکړي، که چیرې د 12 کلنۍ نه مخکې یې عادت محور منځته راغلي شروع شوی، چاغوالی، فزیکي فعالیت نه لري، ماشومان ته شیدې ورنه کړي، یا 15 کلنۍ نه وروسته اول ماشوم را وړی، او یا هم بعضې درمل اخلي، دا ټول چې دي دا خطرونه دي. دا ښځې باندې پوه شي یا پیواز یې باید پوه شي. دویم داری چې نښانې څه دي، نښانې همدا موږ وویلې چې کوشش وشي چې ناروغه چې ده هغه په میاشت کې یو وار باید خپل سینې او ګوري ماینه کې خصن کله چې حمام کوي کله چې لامبي خپل سینې ویني بل
دا چې دا کار خپل کولای شي
خپل بل کولای شي
نو به به
بهترین لارې دا چې مریض خپل د ماینه کې په میاش کې یو وار د عادت محور نه روسته یو هفته روسته باید دا هغه کې دا باید و ګوري کچيري غوټه پیدا کوي کچيري ګوري چې شکل زیات د کچيري ګوري چې یو ته لبلتي نه فرق کوي په شکل کې په جسامت کې په اندازې کې فرق کوي نو باید وی چې حتمن سم مشکل شته غوټه چې دا ګوره غوټه به دردناک وي او بخې چې دردناک بنې همدغه علت ده چې غوټه دردناک نه مېندې فکر کوي خزه فکر کوي ځکه یو غوټه د درد نه لري هیڅ مشکل نشته خپل بلاړ شي په یو وخت کې وګوري چې هغه یاد ده چې د وجود بل زیت تلی او یاد ده چې زخم جوړ کړي نو ده چې کچیر تی چې دی کنه تی یادنه مواد راځي یا تی خپل نه نوتی او یاد ده چې پوستکی رنگ تغییر کړي یا سور شوی یا نارنج ډوله هغه دانی دانی پکې شوی نو دا ټول نخ نه خانی دي چې کچیر دغه شی ته متوجه شونه هله مې ده خصوصا د نارینه ونه چې دوی د امیندو سره خزینه خړو سره د کور همکاري وکي او زر تر زر ډاکټر سپته بوزي کبیا ډاکټر سپ پونه شو نو لارد شي بل متخصص ډاکټر سپته دی لارد شي موږ سره ته تماس ونیسي هله مداره چې د برنامه په جریان کې د سوش میری چې دی دا وایي چې خلک موږ سره په تماس کې شي یعنی تجارتي شي نه در پته دی د دولت هغه د موږ خدمت
کوي کولای شي چې بیا شمیره دوستانو ته ور اعلان کوي چې چیرته د سیستم زو چې بیا اړیکه ونیسي د قاری سپ پښتون ورستي پښتنه دا و چې په کم عمر کې انجونی چې کلا و د کیږي دوی کې د سرطان کچا څنګه شته کنه شته او دوی د سرطان د خطر سره مخ دي
مخکې مرزو کچې کچېره د دیرش کلنې نه اخته عمر کې تاسو واده کوي د خزینه نو خطر پکې کمی خو که پنځه دیرش کلنې نه زیات شي وعده یعنی هدف وعده نه ده چې یعنی بیالته هغه کی حامله کیږي یا ماشوم ته شودي ورکې دی علت ده نو کچیر تاسو په وروسته عمر کې وعده کوي دا معنی ده چې تاسو حامله کیږي نه حامله چې شي بیا هغه بعضی مواد افرازي چې هغه ګټه لري هغه ته د سرطان مخنیوي لپاره یا هم بیا که ماشوم پیدا کیږي نو شودي ورکې نو دا دوه عوامل عمده دي د وعده په اړوند چې سرطان خطر کموي
بل پښتنه با ازله تاسو نه مطرح کما هغه د چې په افغانستان کې د سکه مپی خطا ستراغلي د چې په نارینه او کې د تی سرطان پیدا شوه
بله مونږ ته یو د درې پیخي راغلي دي چې په نارینه او کې د تی سرطان تشخیص شوه ده یو واقع متاسفانه چې ډیر پیشرفته و مریض دیو زخم په توګه فکر کوم چې دا زخم د نن بخښي سبب خشي
وخت
وتلی او ډیر پر مختل شوی او انتشار کړی او کچیر یو زخم ډیر په ساده الفاظو کې زویم یعنی ډیر خلاص خبره کچیر یو زخم له دوه هفتونه زیات دوام وکي نو سه مشکل به نو کوشش وکړي چې ډاکټر صاحب ته لاړ شي بیا ورته وایي چې ډاکټر صاحب دا باید معاینه شي یا یو نمونه د یاد پیچکاری په واسطه یا یو وخه پورته شي او د لابراتوار ته ولېږل شي
بله ډیر ښه بور په شو د نورو دوستانو پوښتنو ته السلام علیکم السلام علیکم هغه کینر راځي په لړ کې بره واخلو سلامونه تاسو زما غاوري بلی بلی السلام علیکم
بله السلام علیکم
و علیکم السلام
سلام
تاسو ستړي مشه په خیر راغلی خبرونه ته روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام دی د ازادي رادیو لاري خبري تاسو نوم څه دی او بیا خپل پوښتنه مطرح کړئ
زما نوم احمد نبی دی
محمد نبی د سینې د سرطان په اړه یا د تیو د سرطان په اړه باندې خبرې کوو مهرباني وکړئ محمد نبی خپل پوښتنه مطرح کړئ موضوع مو د تیو په سرطان باندې دا چې د مخنیوي لارې چارې چې دی او کته سي کوم د سپی خل لیدلې بي او کوم سوال لري نو کولای شي چې خپل پوښتنه مطرح کړئ بلی انت غرور لکه چې پښتنه هم نه درلوده ور به شو بلی اړي کته السلام علیکم السلام علیکم سلام تاسو ما غوړی نه پویګم چې څه ستونزه به وي خو اړیکه پرې کیږي. بل اړیکه برا واخلو. السلام علیکم.
السلام علیکم.
و علیکم السلام، په خیر راغلی.
زه نیمه جلیل له پکتیا نه.
جلیل له پکتیا څخه مهرباني وکړئ جلیل خپل پوښتنه مطرح کړئ.
پوښتنه مې ده د سرطان په باره کې، یو ماشوم لرو پاکستان ته بیاي کول کیږي.
اها
ا مې دا ډاکټر دې دی کابل کلی، بس مې دا ماشوم ته وخه اعلان علاج کیږي.
د ما په ماشوم کې څه نه خېده چې تاسو فکر کوئ دا به سرطان وي؟
سرطان مې د پنځور کول بوت لا په حالت ته دی، نو مخې ته نه راځي چې میاش بوت دی.
او یعنی د سشي سرطان تشخیص شوه ده سه
ولا دا عمل موت مو نه وس کوي را شو اور ده بس
د د د ماشوم سو کلنده
دلس کلنده وس مخلاص کلنده.
خو په ماشومانو کې زیاتره د وینې مختلف سرطان نه یا د وینې کم سرطان خو بني
میرا وینې سرطان د وینې مخ کې شپې تر کوزه دا اوس یو لاس.
او نو سید زب ان شاء الله تاسو پورتن ته جواب درکم.
مهرباني وکي
هغه د اوس د ملک سلیم د وینې را کله ور چې
استاسي ما پوښتنه دویمه پوښتنه مونږ ونه خسته، خو لومړنۍ پوښتنه ته به مو ډاکټر صاحب ځواب وایي په تمه اوسې. مهرباني وکړئ ډاکټر صاحب.
د دې ماشومانو سرطان نه د وینې سرطان څو ډول دي؟ یو دا چې ډیر مهاجم ورته وي، ډیر زر متاسفانه چې ناروغ ماشوم له منځه وړي. بعضې چې دي هغه زندنی ورته وي، یورو منځته راځي او د درمل نه چانس هم زیات ده. خو یو بهترین درمل نه دا ده چې موږ ورته دا د پخو د زنګنو د مغز ترانسپلانټیشن کو کوم ځای کې چې دا د وینې کراویات جوړیږي چې هغه کنټرول لاندې راشي، نو هغه درمل نه تقریبا په هند کې او په پاکستان کې $40,000 نه شروع کیږي تر $30,000 پورې. نو ډېر قیمتي درمل نه ده. نو دلته که چیرې که موږ درمل نه کی کوشش کیږي چې د شیموتراپی یا کیموتراپی چې موږ ورته وایو د هغه په واسطه یا خشي یا کنټرول شي، خو اصلي درمل نه هغه ترانسپلانټیشن ده یا د عضو بدلول دي. نو موږ په ساته طفل روغتون کې د ناروغان راځي او درمل نه کیږي. که چیرې هغه درمل نه شیموتراپی غواړي، هغه شیموتراپی موږ دلته هم تطبیق کوو. البته دا شیموتراپی دوا چې دا به ناروغ خپله اخلي. تر اوسه پورې موږ یعنی حکومت یا عام روغتیا وزارت په دې نه ده توانېدلې چې هغه کیموتراپی چې ده هغه کیمیاسره کې لاسرسی ورته ولري.
درمل یې باید له بازار واخیستل
شي. بلې و.
اها ډیر ښه. بل اوریدونکو برا واخلو. السلام علیکم. السلام علیکم.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. خیر
خوسان ډاکټر صاحب محترم ته
ډاکټر
محمد ډاکټر صاحب محترم نه دا می سوال دی چې زمو ته د مټ باندې او زمو ته د پټون باندې د غوټي غوټي راوټلې دي، خو د چور له زور ورکوم درد کوي، خو هم د درد نه کوي، نه پوهیږم چې دا څه وجه استلاد دی. ورو سرور لا کمیا سر میاش زیاتې دي او تقریبا زمو ثاني پیدا شوې دي.
ها وزن د څنګه د سو چاغ تخپزان ته چاغ وای لګ چاغ وای ډنګر وای څنګه؟
نه زما وزن ډاکټر صاحب تقریبا یو 80 کیلو وای او زما عمر هم یو 1.5 کال وای. وزن مې برابر دی او متوسط.
خب برابر متوسط دی. او هغه خو نه خوري د سه غوړ شان خو ډیر نه خوري؟
غوړ خو نه د غرمې او ماسکوسن نه پس لګ خوراک کوو، خو د سه ډیر غوړ دا پته نه لګی چې یو کال یو نیم کال کې دی پیدا شوې دي. او لا اوسه پورې مې ډاکټران ته نه دي خو له ځکه چې دوه تکلیف راته نه راکې، صرف چې کوم قربان دي زور راشي درد پیدا کیږي او سرم نه لري او دا دانه هم تم نه دي.
ډیر ښه ډیر ښه. پوښتنه ته به ډاکټر صاحب ځواب وایي، خو تاسو خپل نوم راته ونه ویلې او د کوم ځای نه ماړی کني ولې؟ اړیکه یې پریښوله. الله دوستان، نه هیله کوم چې په سر کې را تخپل نوم وایي. مې روانې وکړه
یو خبره چې ډیر مهمه ده، چې زما د مسلک چې کوم دویم تحصیل مې کړی هغه په نامه د ارتقاء صحت ده. نو زه کوشش کوم چې یو معالج ډاکټر نشم، یعنې زه دلته کلینیک ډاکټر نه یم چې یو چاته له دلارې نه د مایکل رادیو لار نه یو نسخه ولیکم. نو نو دا زمنګ اوریدونکو د هم د ته متوجه وسی، او زما دا اخلاقی فرض ده چې خدای دې نه کی چې ما مریض نه دلیدل، مریض ما نه کړی نه ده، داس نسخه نه ورکوم. نو زیاتره دغه زمونږ اخیری دوست چې پښتنه کړې وه، دته مونږ یو یو مرض وي په نامه د لایپوما ورته وي، یعنی عموماً پوستکي لاندې داسې د وازدي غوټي
چې
را پیدا کیږي، او هغه زیاتره مثلا که چیرې تاسو لاسم پې وهئ د حرکت وړي، بعضې وخت کې ورک شي، بعضې وخت کې پیدا شي، نو هغه د تشویش وړ نه دي. او د جراحي لحاظ نه وایي چې که چیرې تاسو یې په تکلیف کړلی، یعنی درد تراغی، او یا هم که چیرې مثلا ستاسو خایست یا زیبایی
بدرنګه
کوله، هغه وخت کې کولی شي هغه کې در غیر از اوس نقص نه لري.
نقص نه لري، بله. نور اوریدونکو هم شته، زمنګ وخت هم په ختمېدو دی، خو یو اوریدونکو برا واخلو. السلام علیکم. السلام علیکم. اړیکه یې پرې شو، لږه کې نشته، بل اوریدونکو برا واخلو. السلام علیکم.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام، په خیر راغلی. مهرباني وکړئ نوم راته وایس. د کندهار له میوان نه. مهرباني وکړئ اوس نو پوښتنه مطرح کړئ.
بالکل مننه، تشکر. زه به دغه ډیر ښه فرصت ده که ستاسو اجازه بي، زه به دغه چې څنګه وکولی شي چې د زموږ هیوادوال او ناروغان موږ سره په تماس کې شي، یعنی په عامه روغتیا وزارت کې د سرطان د برنامه ملي برنامه چې دی، پروګرام چې دی، یا د تشخیص او د مرکز چې په جمهوریت کې خو کېده. نو زموږ د ټلیفون شمیره چې ده 0 واویا سل درې سل، او همدارنګ زمونږ د ډیجیټل شمیره ده 0 شل 213 12 18. او همدارنګ مونږ فیسبوک پانه لرو، برنامه ملي کنټرول سرطان، چې تقریبا 30,000 غلری لایکونه لري، او هر وخت پښتنه مطرح کی مونږ په ډیر زر فرصت سره وته دی پښتنه ته او مشکل ته رسیدګی کو.
بله، او د دغه ورور د سر د درد په اړه باندې څه ورته وایاس؟ دی وای سر می خوږیږي او ټول وجود می ورنه په درد ده، د خو به کوم عرض نه وي د سر؟
خو خیر، دا ډیر علتونه کیدی شي، حتی مثلا پریشانی، بیخوبی، د میدی درد، د مایاتو، د اوبو کمواله، دا ټول شیان کیدی شي. بیا هم زه هم چې نه خوړم چې مالج ډاکټر شمه، خو بعضی وخت کې حتی مثلا د سر، حتی که غوږ کې هم یو دانه یا تومور وي، هغه هم د سردردی سبب کیږي، یا یو احتمال شته. که چیرې ډیر وخت ډیرو ډاکټر صاحبان ته تللی، زما توصیه دا ده چې ډاکټر صاحبان چې دي، خصوصا د اعصابو ډاکټر صاحبان چې هغه جرایي اعصاب یا داخله اعصاب، هغوی یو سیټ سکین ورته وکړي چې علت څه شي کېدی شي. خو ډیر علتونه لري سردردی، البته.
بله، په لنډو کې به دوستانو ته ووایو ډاکټر صاحب چې څنګه کولای شي، که څه هم موږ د خپلو خبرو په منځ کې ورته ویلې چې څنګه کولای شي له دغه ناروغۍ نه ځان ساتنه وکړي، نو بیا به هم په لنډو کې تاسو ورته ووایاست.
او ډیره مهمه خبره دا ده چې یو خدای چې بیخي سرطان منستر نشي، د دې لپاره بعض شیان دادي چې دا بعض شیان موږ یاد نه کړل، لکه سګریټ ده، هم د نه هم باید مخنیوي وکړي. بعض غذایی مواد لاغنه، هم غیر صحیح غذایی مواد دادي چې مثلا غوخه ده خصوصا سره غوخه ده یا مثلا کرت دی یا مثلا وچه غوخه ده یا سره کړي شیان دي برعکس صحیح خواړه دادی چې موږ سبزیجات خوري ترکاری باب خوري او میوجاتو نه استفاده کوي دا شیان دي او همدارنګ ورزش باید وکړي فزیکی فعالیت باید وکړي چاغواله ډیر غټ علت ده چاغوال نه باید مخنیوي وکړي او همدارنګ پوښي چې نخې نخانی چې د موږ ارزو کوي دوی باندې پوښي او یا په خپل هم ماینه وکړي او یا هم ډاکټر صاحب ته ورشي
بله ډیره زیاته مننه ډاکټر صاحب لته سینه چې خبرونه کې مو ګډون وکړ او دوستانو ته مو معلومات ورکړل همدارنګه دوستانو تاسو کولی شئ د سې شنبه پورې هم د خبرونه واوري او دغه شمیره چې ډاکټر صاحب تاسو ته اعلان کړلې دغه بیا درته خبره کو نو زه لته سینه اجازه اخلم خبرونه په همدې ځای پاتور رسیدا د الله پامن